سازمان بین المللی شفافیت شنیدن ساعت 6 بعد از ظهر است و سال های سازه خالقی هم میزبان شما.
قدر حبیب ساز خالی رضیت مننه دا مخام شپک بجه شوی سال های سازه خالقیم سلامونم میومنی او دا ننرزی مخامنی خبری مجلی تا هر کلا پا روانه مجله کې د نوې ولسی جرګې د کار د پیلېدو په باب اوري چې لای هم نیټه نه ده ټاکل شوې ته چې دا جرګه به کله پرانستل شي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه اندېښمنه ده چې په افغانستان کې لا هم د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي. نور راپورونه هم لرو خو روانه خبری مجله په خبرونو پیلوو. لومړی د افغانستان خبرونه اوري. فریده هوټ سیفي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلی. په برلین کې د اسلامي ثقافت پر یو مرکز حمله وشوه او یو رتبه چینایي چارواکي نن د شمالي کوریا له ولسمشر سره د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په لار چارو خبرې وکړې. د هلمند چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې یو طالب قومندان د خپلې کورنۍ له درې غړو سره وژل شوی دی. د هلمند والی ویان داود احمدی په وینا چې د وسلوالو طالبانو پر قومندان اسمت الله چې مشهور په قریشي وو پرون په ندلی ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې چې د نوموړي مور خور او میرمن ورسره وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو دوی ادعا کړې چې د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ په یوې وسلواله حملې کې لس بهرني پوځیانې وژلې دي. چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د کابل د هربی شونزی چارواکي وایي چې نن له دغه خونځي څخه سلګونه زده کوونکي فارغ شول. د هربی خونځي قومندان عبدالوهاب وایي چې فارغ شوي 308 تنه زده کوونکي به د ملي پوځیانو په لیکو کې د کدرونو په حیث کار وکړي. همدارنګه د خوست چارواکي وایي چې 115 تنه پولیس له یوې روزنیزې دورې څخه نن فارغ شول او په دغه ولایت او نږدې سیمو کې به امنیتي چارې سنبال کړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي د فراه ولایت د خلکو لپاره به د څښلو د پاکو اوبو یو لویه پروژه پیل شي. د مالی وزیر عمر زخیلوال نن فراه ولایت ته سفر کړی و او هلته خبریالانو ته وویل د څښلو د پاکو اوبو دغه پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل او تر 100,000 ډیرو کورنیو ته به اوبه ورسوي. ده ویلي چې دغه پروژه به د 3 میاشتو په اوږدو کې د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د افغان دولت په بودیجه بشپړه شي. تر دې مخکې د فرا خلکو د سخلو د پاک اوبو له نه لرلو سر ټکاو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري او همدا مسله د ډیرو ناروغیو سبب شوی. او د تخار ولایت چارواکي وایي چې نن د دغه ولایت له زندان څخه 14 افغان زندانیان د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې آزاد شوي دي. په دغه ولایت کې د استیناف یو څارنوال محمد وزیر ویلي د دې ترڅنګ د تعلقان زندان د 50 نورو زندانیانو د بند وخت راکم شوی دی. ویل کېږي چې په دې زندان کې 393 زندانیان لا پاتې دي. لازادي رادیو د خبرونو ادامه اوري. یو لوړ رتبه چینایي چارواکي نن د شمالي کوریا له ولسمشر کیم یونګ ایل سره په پیونګ یانګ کې وکتل. د دې خبرو هدف د شمالي کوریا لخوا پر جنوبي کوریا په دې وروستیو کې د حمله پر سر د ډیرو خرابو اړیکو ښه کول دي. د چین سینخوا خبری آژانس په حواله د چین د بهرنۍ پالیسۍ لوړ رتبه مامور دای بونګوک له جمهور رئیس کیم سره وروسته لدی چې د کوریا په ټاپو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب په تفصیل خبرې وکړي و تفاهم ته ورسیدل. په ریپورت کې د ترسره شوو خبرو اترو جزئیات نه دی راغلي. چین د شمالي کوریا یو مهم متحد او د ملګرو ملتونو لخوا تر زیاتیدونکي فشار لاندې دی. څو په جنوبي کوریا د نومبر په 28مه د شمالي کوریا تر برید وروسته د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅه وکړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ګډو پوځي ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن چین په دې تورن کړ چې د شمالي او جنوبي کوریا د روانې لانجې د حل لپاره څه نه ترسره کوي. اخوا چین نن هغه جایزه ورکړه چې د یو شمیر کسانو په وینا ده د چین لپاره د نوبل د سولې د جایزې په څیر ده. د دې جایزې د ورکولو مسؤلان وایي چې دوی د سولې دا جایزه د تایوان پخانی ولسمشر مرستیال الین چان ته د تایوان او د چین ترمنځ د سولې د رامنځته کېدو د هڅو لپاره اهدا کړې ده. خو په تایوان کې د لین دفتر وایي هغه د دې جایزې په اړه هیڅ خبر نه دی او پیکینګ ته د تک کوم پلان هم نه لري. دغه پر ځای یو ځوان انجلۍ مخته شوی او په د 15,000 ډالرو په ارزښت جایزه ترلاسه کړې ده. یو شمیر څېړونکي وایي چې دا د نوبل د سولې جایزې ته یو ډول ځواب ویل دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وینګ یونګ یو وای د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي په حقیقت کې زه د نوبل کمیټې ته دا وایم چې دوی په خپله خوښه د چین پر ضد ډرامه جوړه کړې ده. موږ د ټولو هغو هڅو پر ضد یو چې د چین په کورنیو چارو په قضایي سیستم کې د لاسوهنې لپاره وسیله جوړوي. د نوبل د سولې د روان کال جایزه چینایي لیو ژیاباو ته ورکړې شوې، خو هغه په چین کې په زندان کې دی. اوس د چین د بهرنیو چارو مسؤلان خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د نوبل د جایزې د ورسپارلو په مراسمو کې برخه وانخلي. د بخښنې نړیوال سازمان اټکل کړی دی چې تر 200 ډیر کسان په چین کې د بهر لتګ راګرځول شوي دي. همدارنګه په کورونو کې نظر بند شوي دي یا نیول شوي دي چې اوسلو ته ولاړ نه شي او په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د هسپانیا د لیلیدا خار نن لمړنۍ خار شو چې پکې د مخ پر پټولو بندیز ولګېدو. په دې اړه قانون د می په میاشت کې تصویب شوی و، خو د عملي کېدو چارې ځنډیدلې وې. دا کار ډیر سیمبولیک بلل کېږي ځکه په دې خار کې یوازې په سلو کې درې مسلمانان دي او په هغوی کې هم په ګوتو شمار خلک داسې بقری په سره یي چې خلک چې ښځې پکې خپل مخونه هم رانغاړي. پولیس وایي په برلین کې د اسلامي ثقافت پر یو مرکز حمله شوه. دا د جرمني په پایتخت کې د مسلمانانو پر بنسټونو شپږم برید دی. په پیښه کې هیڅ څوک ټپي شوی نه دی. د ورغورځونکو بم لمبې اوچتې وي، خو تر دې دمخه چې مسؤلان سیمې ته ورسیږي اور خپل مړ شوی و. دا اسلامي مرکز د ایراني ټولنې پورې مربوط و. پولیس وایي پر دې جماعت څلور ځلې حمله شوې دي. بل جماعت چې انور نومیږي یو ځل ورباندې برید شوی و چې د سخت زیان او د خلکو د ټپي کېدو سبب شو. د امریکا پوز وایي یو امریکایي عسکر د عراق په جنوبي سیمو کې وژل شوی دی. د پوز په وی اعلامیه کې راغلي د عسکر پرون د عراق په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی، خو دا چې څرنګه وژل شوی په دې اړه توضیحات نه دی راغلي. له 2003 میلادي کال راهیسې پر عراق د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له حملې وروسته څه باندې 4,400 امریکایي عسکر په عراق کې وژل شوی دي. او د آسیا د فوټبال فدراسیون پر فیفا ټینګار کړی چې په قطر کې د 2022 میلادي کال د لوبو مهالویش ژمنۍ میاشتو یعنی جنوري او یا فبروري ته بدل کړي، سو په دې توګه د دې سړی هیواد په ګرمه هوا کې د لوبو مخه ونیول شي. د آسیا د فوټبال د فدراسیون مشر پیټر ویلا پان نن ویل د سټډیومونو سړول او تهویه د دې وضعیت د حل لار نه ده. هغه خبرداري ورکړي چې ممکن یو شمیر اروپایي ټیمونه مدالو به تحریم کړي. په اوړي کې د قطر د تودوخې درجه له 30 سانتي ګریډو درجو اوړي. دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
دا افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. شپږ بجې او اته دقیقې دی. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوري. په روانه خبری مجله کې به چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د راپورونه واوري. نوی ولسی جرګې ته بدیلی کاندیدان د دې جرګې د زر تر زر پرانستل کې دوه غوښتنه کوي، خو ولسمشر کرزی بیا په احتیاط سره وایي
رئیس جمهور افغانستان تر مطابقت به قانون اساسي افغانستان په مصالح اولیای کشور عمل میکنه.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم د لیست په سر کې یاد کړی. د سیاسي چارو کارپوه عبدالرحمن هوتک په هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کمزوري ګڼي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې له هم د افغان ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، او د افغانستان، تاجکستان او پاکستان مقاماتو نن له روسي سره د نشه یي موادو په مخنیوي کې د همکارۍ موافقه وکړه. نور مسایل هم در اورو له موږ سره اوسئ. د ازادي راډیو د دا نوی ولسی جرګې د پرانستو په اړه ناندری لا همداسې دوام لري. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د نوی ولسی جرګې د پرانستل کېدو په اړه په ډیر محتاطانه ډول نظر ورکړی. بدلی کاندیدان د نوی ولسی جرګې د پرانستو غوښتنه کوي، خو متارس کاندیدان اوس هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور جزئیات به له مجاهد جواد څخه واورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې تقریبا لس ورځې د مخه اعلان شوې دي، خو لا تر اوسه هم د نوي ملي شورا د برخلیک په اړه لاناندرې روانې دي او پرې تاوده بحثونه کېږي. له یوې خوا معترض کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نه شفافیت نارې وهي، خو له بلې خوا بریالي کاندیدان بیا د نوي ولسي جرګې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د نوي ملي شورا د پرانیستو دنده لري، لا تر اوسه هم په دې اړه ډېر په احتیاط خبرې کوي او د چهارشنبې په ماښام یې په یوې خبرې غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
رئیس جمهور افغانستان تر مطابقت د قانون اساسي افغانستان په مصالح اولیای کشور عمل میکنه.
د افغانستان ولسمشر د اساسي قانون په رڼا کې او د هیواد لوړ ګټو په نظر کې نیولو سره عمل کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالي او ستر محکمه د اساسي قانون له مخې دوی ته رسېدلې قضیې څېړي. دغه راز مادنده همداده چې د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې او د هیواد لوړ ګټو په نظر کې نیولو سره اقدام وکړم چې دا زما له وجیبو څخه دي.
تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ورته زیات شکایتونه له اسنادو سره رسیدلي دي چې دوی یې د محل په څېړنې باندې بوخت دي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ټولو شکایتونو ته رسیدګي شوې ده او اوس وخت د دې دی چې نوی ولسی جرګه پرانستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن ویاند احمد یارفت په دې اړه داسې ویل:
تمام مرحله های حقوقی و قانونی انتخابات افغانستان پیموده شده.
د افغانستان د انتخاباتو ټول حقوقی او قانونی پړاوونه سر ته رسیدلي، نو ځکه هیڅ داسې کوم دلیل نشته چې د نوی ولسی جرګې پرانستدي ونه شي. مونږ هیله څرګندوو چې ډیر ژر د نوی ملي شورا د پرانستلو شاهدان اوسو.
د ولسی جرګې لپاره نوی او بریالي کاندیدانو هم په یوه مشورتي غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د نوی ولسی جرګې د پرانستل کېدو لپاره وروستۍ نیټه د قوس یا لندې میاشتې وروستۍ ورځ وټاکله. دوی دغه راز خبرداری ورکوي چې که د ولسی جرګې ژر پرانسته ونه شي، نو د هیواد په بېلابېلو برخو کې به د بریالي کاندیدانو پلویان په مظاهرو لاس پورې کړي. له بلې خوا معترض کاندیدان هم خپلو اعتراضونو ته همداسې دوام ورکوي. په ځانګړې توګه د غزنی ولایت معترض کاندیدان وایي چې د دغه ولایت په زیاتو ولسوالیو کې بیخي انتخابات ترسره شوي نه دي، نو څرنګه چې په دغه ولایت کې انتخابات عام نه و، نو پایلې هم د قانون له مخې د نه منلو وړ دي. افغان سیاسي کارپوهان بیا په دې اند چې که د نوې ملي شورا ستونزې ژر حل نشي، نو د هیواد د مقننه قوې دغه خلا یا تشه به په دې حساسو شرایطو کې د هیواد په ګټه نه وي او ښایي ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجل او ریش پک بجی او د لس دقیقې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو د څنګه له خوا په یو تازه خبر شوی راپور کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا سروي د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې شوی او پکې خوده شوی چې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو ډولونو تر پښو لاندې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
که څه هم افغان حکومتي چارواکي په ظاهره کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره هڅې کوي، خو د ملګرو ملتونو لخوا په یو تازه خپور شوي راپور کې راغلي چې یو شمېر حکومتي چارواکي نه غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق رعایت شي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د څانګې په یو تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د قانون یو شمېر عملي کوونکي نه دي لیواله چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تطبیق شي، خو په دې راپور کې له دغو چارواکو څخه نوم نه دی اخیستل شوی. د دې شپږ پنځوس مخیز راپور پر اساس لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر او اندېښنه پاروونکی دی. په کابل کې د یونما دفتر د بشري حقونو د څانګې مسؤل جورج ادګنان د پنجشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو په مهال له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې مسؤولو ارګانونو ته د امر وکړي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په عملي کولو کې اقدام وکړي.
As you can see in the report, there are about لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې راپور کې د ولسمشر کرزي په ګډون افغان حکومت ته 15 سپارښتنې شوې. ښاغلي کرزي ته عمده سپارښتنه دا ده چې په دوامداره توګه ټینګار وکړي چې د سولې نوي پیل او ملي روغې جوړې په بهیر کې د ښځو حقونه په لومړیتوب کې دي. جمهور رئیس کرزی باید په مسؤولو چارواکو زور واچوي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په چټک ډول عملي کړي. او دا هر از غواړم کومې نجونې چې له کورونو څخه د تېښتې په جرم بندیانې دي ډېر ژر د زندانونو څخه خوشې شي.
میرمن ګران د غرض غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د هغه کسان د محاکمې میسره کشي چې د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. د جمهوري ریاست چارواکو د ملګرو ملتونو د سازمان د دې غوښتنې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي سره له دې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي، خو لا هم په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضع د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې ځینو مسؤولو اورګانونو د هغو قوانینو په تطبیق کې بې طرفانه عمل نه دی کړی چې هدف یې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ دی. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دا مهال په دې هیواد کې تر بل هر وخت زیات او جدي دی. د دې کمیسیون مرستیال فهیم حکیم د ملګرو ملتونو د سازمان خپور شوی راپور ته اشاره کوي او وایي
زه فکر کوم دا راپور کولی چې دولت ته ښه حقوقي زمینه برابره کړي تر څو په دې برخه کې جدي او مناسب اقدام وکړي.
ویل کیږي چې په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو ترمنځ موجود ناسم رواجونه په زور او له وخت نه مخکې ودونه په بدو کې د انجونو ورکول او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون نه عملي کول له کورونو څخه د ښځو او انجونو د تېښتې، ځان سیزنې، ځان وژنې او داسې نورو بدبختیو اصلي لاملونه دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې د تازه خبر شوی راپور په باب مو واوریدل چې وایي په افغانستان کې لا هم د ښځو او نجونو حقوق تر پښو لاندې کېږي. او په دې شپږ پنځوس مخیزه راپور کې له ولسمشر کرزي څخه غوښتل شوي چې مسؤولو ارګانونو ته امر وکړي څو د هغو مواردو مخه ونیسي چې له وجې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي. هیله ده نوي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ سبا ته ده او په دې باب هم سبا ته د ازادي راډیو په خبرونو کې بیلابیل راپورونه ولرو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د نن په نړۍ کې د اداري فساد پر ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت اداري فساد نړیوالې څارونکې ډلې د یو راپورټ په خپرولو سره په نړۍ کې د اداري فساد د زیاتوالي خبر ورکړی. د ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوسته چې پکې رشوت ډیر عام ده. د چې د اداري فساد له منځه وړلو په برخه کې کورنیو او نړیوالو هڅو ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، دا مسله نوري اسنوري د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان له مشر عبدالرحمن هوتک سره په یوه مرکه کې څېړلې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا په دې برخه کې د افغانستان حکومت تر کومه حده عملي ګامونه پورته کړي. هغه په ځواب کې وویل
اداري فساد په تاسو سره نه هم په افغانستان کې او د افغانستان په اداري چوکاټ کې په قوت سره ادامه لري او د دې لپاره کوم تدابیر چې د افغانستان د دولت لخوا نیول شوي دي په تاسو سره زیات تدابیر عملي جنبه نه ده غوره کړې او سمبولیک شکل باندې اقدامات سرته رسېدلي دي. ول دې تر څنګه بیا هم باید ډېره نکو شي په دغه فساد کې نه تنخوا داسې افغانستان دولت ککړ ده، بلکې بینالمللي ټولنه هم چې تقریبا 80% کومکونه د افغانستان په نوم دوی مصرفوي، دوی هم په دغه اداري فساد کې په قوت سره ککړ دي. یعنې دلته د دو اړخونو نه، یو د بینالمللي ټولنې له خوا نه او یا هم د افغانستان د دولت له خوا نه د اداري فساد د له منځه وړلو دپاره عملي اقدامات تر اوسه په تاسو سره نه دي.
او تاسو ځینې څارونکي وایي چې په افغانستان کې که چیرې د فساد په وړاندې جدي مبارزه ونه شي ممکن دا مسله د دې باعث شي چې خلک ډېر له حکومت وګرځي او وسلوالو مخالفینو سره خواخوږي وخی. یا یو عامل دا بلل کېږي چې نن ورځ شخړې دوام کوي هغه اداري فساد دی چې تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی چې د دې ریښې وچې کړي.
داس پورسته یو کال کې د دولت مخالفین یو اندازه ځواکمن شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی په یو قوي قدرت باندې تبدیل شوي دي یا افغانستان د دولت لپاره چالش ګرځېدلی. دا په دې معنی ده چې ضعیفه اداره په افغانستان کې حاکمه ده او د هغې په چوکاټ کې اداري فساد اوج ته رسېدلی ده. دې دلایلو پر مبنا باندې یو تعداد خلک نور هم دي افغانستان د دولت څخه خفه شوي دي، د مخالفینو لیکو سره یو ځای شوي دي. ان تر دې چې په ځینو ولایاتو ولسوالیو کې د عام وګړي خپل قضایي دوسیې لري د حکومتي عدلي او قضایي ادارې ته نه سپاري بلکې مخالفینو ته سپاري. دلیل دا ده چې په عدلي او قضایي سیستم کې لا هم فساد موجود لري او په دې مبنا باندې دوی مخالفینو ته رجوع کوي. یعنی په مختلفو ابعادو باندې خپل منفي تاثیرات غځولی ده او دا په خپله یو لوی تشویش اوس د افغانستان د خلکو دپاره ګرځېدلی ده. په دې چې دغه موقعیت چې اوس افغانستان په بین المللي ټولنه کې لاسته راوړلی ده، د دغه اداري فساد دستور پر مبنا باندې سره دا وجود لري چې دا موقعیت به د لاسه ورکوي او بین المللي ټولنه به خپل کومکونه بېرته کموي.
تاسو د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د ټولنې له مشر عبدالرحمن هوتک سره په افغانستان کې د اداري فساد د منځوړلو په برخه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو د نتیجو نه ورکولو په باب مرکه باوریده.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو ده. ل پکتیکا څخه مو رپورټ ترلاسه کړ چې د دغه ولایت په اورګونو ولسوالۍ کې یو ځن وژونکی ژوندې نیول شوی دی. امیر بهیر او نور حال
د پکتیکا والی محب الله سمی وايي د پنځشنبه په مخام افغان ځواکونو د اورګون په ولسوالۍ کې یو ځن مست کوونکی چې انتحاري وسکت او امنیت درلود چې د خپل ځنګون څخه په یو ډک ځای کې ځان ولزوي هدف ته تر رسېدو وروسته د نتیج ځواکونو لخوا په نښه او ژوندی ونیول شو. اول نیول شوی برید کوونکی چې جان نومېږي او 14 کلن ځوان دی، د کوزي پښتونخوا د وزیرستان مرکز د میرانشاه ښار بوټي اصلي اوسېدونکی دی. ولې زیاته کړه نیول شوی کس دغه مهال د څېړنو لپاره کشتي موظفینو ته سپارل شوی دی. اورګون ولسوالي یوه د پکتیکا د نسبتا ارامو سیمو څخه ګڼل کېږي چې یو برخه یې د وزیرستان نارامې سیمې ته ورڅېرمه پرته ده. بیا د سیمه د امنیت ساتلو لپاره دا مهال د افغان ځواکونو تر څنګ اطلاعي ځواکونه هم هلته حضور لري.
په اورګونو ولسوالۍ کې مو د یو ځان وژونکي د نیول کېدو په باب واورېدل. بیا هم د افغانستان د امنیتي حالاتو په باب د هلمند ولي کلب منګل او په هلمند کې د ډېره امریکایي ځواکونو قمندان د امریکایي ځواکونو له پوځي اډې څخه له پنټاګون سره په مستقیم تلویزیونی کانفرنس کې د دغه ولایت وروستیو حالاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. په دې اړه تفصیل له واشنگټن د ازادي راډیو خبریال هارون پاچا اوروي.
جنرال میلز په خپل خبرو کې هوټ سرګن ک چې دا غوي د رستایو عملیاتو په نتیجه کې په هلمند کې د امنیت وضع ښه شوی دا او اورپکی له ماتې سره مخ کړی دی. موږ وینو چې په سیمه کې د امنیت په برخه کې ګټې ترلاسه شوې دي. یاغیان له خپل مهم وډو څخه په تیښته دي او موږ د دښمن په تکتیکو کې بدلون موندلې او هغه دا چې اوس د مخامخ جګړې پر ځای د هغوی واړه تکیه د ماینونو پر ایښودلو ده او یا دا چې راشي ډزې وکړي او وتښتي. نوموړي زیاته کړه چې د ائتلافي ځواکونو په کوششونو د افغان ملي فوج او د پولیسو ځواکونه د مخکې په پرتله زیات پیاوړي شوي دي او همدغه لامل دی چې د یاغیانو پر ضد د اکثرو عملیاتو مشري هم په خپله افغان سرتیری کوي. جنرال میلز ویل د هلمند په ګڼ شمېر سیمو کې یاغیانو ته په ماتې ورکولو او په ټولنیزو چارو کې د روان پرمختګ له کبله دغلته خلکو اوس عادي ژوند ته بیرته ګرځېدل پیل کړي دي.
Bazaars are booming, schools are open.
د خلکو په آزاد توګه د تګ را تک کولو وضع ښه شوی دی. بازارونه ګرم دي، خوونځي پرانستې شوی دي، د سړکونو د جوړولو ځنې مهمه پروژې روانې دي او زه تاسو ته ویل شم چې د ولسی جرګې ورسته ټول ټاکنې هم پرتلس مداخله تر سره شوی او اندا چې په 13 ورځو کې د هلمند په هاغه لوبغالي کې د موسیقۍ دی او کانسرت اهتمام شو چرته چې طالبانو خلک سزا کول. امریکایي کمانډان ویل دا مهال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې عملیات تنکړي دي او زیاته کړه چې سګنی جمی کې با یا غیان د می تپری نګدي اونکړی شي راتونکو پسرلی کې بیا په جګړو لاس پوری
کی.
مونږ به په ټولو محاذونو فشار نور هم سیوا کو. ورپسې به د دوی پټنځایونو ته لاړ شو او مشران به ورله هم په نخه کو او دغه رنګ په خپل اپریشن کې به بریا ترلاسه کو. د هلمند والی ښاغلی ګلاب منګل واشنگتن کې ناستې خبري غونډې ته د امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو د قربانۍ او د ستاینې او مننې کولو پر مهال وویل چې دغلته امنیت پراخ شوی دی او د خلکو دپاره د آرام او سوکاله ژوند شرایط برابر شوي دي.
د بیارغونې په برخه کې هم ډېر ښه شرایط او سهولتونه برابر شوی دی او عملاً په دې برخه کې کار روان دی.
افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په لړ کې د یو سوال په جواب کې د هلمند والی وویل دا هم طالبانو چې خلک به د کوکنارو کرنې ته مجبورول سوله دغه لارې پیسي جوړ کړي او خپلو جنگي فعالیتونو ته دوام ورکړي. ولې زیاته کړه چې اوس مهال حالات بدل شوي دي.
40.1% د مخدره موادو کښت رشید شوی دی او په سلګونو ټنه مخدره مواد لمنځه تللي دي او دغو قاچاقبران قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
خاغلی ګلاب منګل د هلمند اولس ته مړانه هم ستاینه وکړه چې وای افغان او هم له نړیوال ځواکونو سره کلک ولاړ دي او غواړي چې اغیان بیرته د دغه سیمې مخه ونکي.
د مرجی خلکو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې قیام کړی دی. عام خلک اولس درېدلی دی لخپلو کورونو لخپلو کلاو او لخپلو مکتبونو څخه دفاع کوي چې دا زما په نظر یو ډیر ښه مثبت او امیدوار کوونکی پیشرفت دی.
د هلمند والی د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو د جوړولو عمل ګټورو باله چې پترس کې دغه په وینا د ځای خلکو د ولسوالیو او هم د دولتي دارو سره اړیکې پیاوړې شوې دي او زیاته کړه چې د ولس د استازیتوب دغه ځانګړي پروژه به ډیر زر د هیواد نورو ولایتو ته هم وغځول شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې وروستی راپور د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې د سیمې او هیوادونو د همکاریو په اړه ده. د افغانستان، تاجکستان او پاکستان چارواکو نن له روسي سره د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې د همکاری موافقه وکړه. ویل کېږي هر کال تقریبا 10,000 روسان په مخدر موادو چې له سیمې دې وته لېږدول کېږي مري. د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره وروستۍ موافقه څومره مؤثره تمامیدای شي؟ په دې اړه فرشته جلال زین نور جزئیات اوري.
د روسي هیات مشر په دې اړه وویل چې درې واړه ګاونډي هیوادونه د دې توان لري چې د مخدر موادو له قاچاق سره په مبارزه کې هڅې په نړیواله سطح پراخ کړي. په مسله کې د داخلو هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره به لابراتوارونه لمنځه وړي، د کوکنارو کښتونه بډنګوي او همداشان د قاچاق او قاچاقونکو په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي. د رویټرز اژانس په حواله روسیه غواړي چې د مخدر موادو ستونزه چې په بحران د بدلیدو په حال کې ده ژر تر ژره لمنځه یوسي. دا هیواد په نړۍ کې د هیروینو لسترو مصرفونکو دی او لږ تر لږه 2 میلیونه انسانان په دغه هیواد کې په هیروینو روږدي دي. غربي روغتیایي سازمانونه وایي چې په روسیه کې په مخدر موادو د اخته کسانو په منځ کې د ایچ آی وی ایډز ویروس په چټکۍ په خپرېدو کې دی. لبل پلاوه افغانستان د نړۍ د هیروینو 90% تولیدوي. روسي مقامات وایي دغه هیروینو له څلورو یو برخه روسیې ته ځي. دا مواد د روسیې مارکیټونو ته د تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان له لارې ورځي. په افغانستان کې تولید شوی هیروین د پاکستان له لارې چین او نورو آسیایي هیوادونو ته ځي. روسي مقامات دا هم وایي چې په کال کې لږ تر لږه 15 میلیارده ډالر د مخدره موادو په دې ډول قاچاق لګول کیږي چې روسیه یې خپل ملي امنیت ته جدي تهدید ګڼي. رویټرز اژانس ته کې ولسمشر حامد کرزي چې له روسیه سره د خپل هیواد د روابطو د ښه کولو هڅې کوي د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف څخه له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته غوښتي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ویلي افغانستان په یوازیتوب ځان د مخدره موادو د تولید له شره نسی خلاصولی. روسیه د جون په میاشت کې د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې یو نړیوال پروګرام وړاندې کړ چې په هغه د کوکنارو د کاربنګرو ځپل پکښې کې شامل وو، خو له دې پلان سره د امریکا او ناتو چارواکو موافقه ونه کړه. مسکو وایي د امریکا ځواکونه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه بوختي، نو له دې امله په افغانستان کې د مخدره موادو د ریشې له ایستلو سره چندان علاقه نه لري. روسي مخامات دا هم وایي ناتو لدا سیلار نه د مونډلې چې په افغانستان کې د مخدره موادو له امله د موجودو ستونزو ریشو ته پرې ورسیږي. متحد ایالات وای داسې ویره ده چې د کوکنارو د کښت لمنځوړل به ناراضي کارګران د طالبانو لمنې ته واچوي. البته روسي مقاماتو په اکتوبر کې امریکا سره په ګډه په افغانستان کې د مخدر موادو په ضد د ګډو عملیاتو ملاتړ کړی. رپورټونه وویل چې په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور لابراتوارونه او یو ټن هیروین له منځه یوړل شول. دغه عملیات غالبا د سړې جګړې د دوو رقیبو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو اقدام و. خو روسي مقاماتو رویټرز اژانس ته ویلي چې د دې ډول عملیاتو د بیا ترسره کېدو په هیله دي.
له روسي سره مو د نشي موادو د قچاق د په مخنیوي کې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د همکارۍ د تړون په حق له واوریدل. دا د دې ست خبری مجلې وروسته راپور خو د ازادي رادیو وروسته خبری مجله قادر حبیب وړاندې کوي چې را سره په سټوډیو کې د قادر جان خراب لمی ته باندې وکړي.
تشکر میکنم از شما ساره جان. شنونده عزیز عرض سلام و ادب دارم در این مجله خبری که با ما هستین. در گزارش هایی که براتون گرد آوردیم میشنوین که بحث ها و ابراز نظرات در مورد افتای ولسی جرگه افغانستان و اعتراض کاندیدان معترض در این خصوص همچنان ادامه دارد. از نظر رئیس جمهور کرزی در این مورد خواهیم شنید. وزیر مالیه افغانستان امروز از ولایت فراه دیدن کرد. مطالب و گزارش های دیگری هم برتان داریم، اما پیش از همه از ارغونه منگل با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
یک قمندان طالب همراه با 3 تن از زنان خانواده اش در اثر بمبارد نیروهای ائتلاف در ولایت هلمند کشته شد. در دومین دور فراغت شاگردان حربی شوانزه امروز به صدها تن از پسران جوان اسناد فراغت داده شد. و بعد از آن که ویکی‌لیکس اسناد محرم را افشا کرد که بر اساس آن ناتو پلانهای مخفی را برای دفاع از کشورهای بالتیک طرح نموده است، مسکو می گوید از ناتو خواهان تشریعات در مورد می شود. مقامات در ولایت هلمند می گویند در اثر بمبارد نیروهای ائتلاف در این ولایت یک قمندان طالب با 3 عضو فامیلش کشته شد. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است که دیروز در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند یک حمله هوایی بر منزل قمندان عصمت الله معروف به قریشی صورت گرفت که در این حادثه مادر، خواهر و همسر این قمندان طالب هم کشته شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند، ولی گفتند در ولسوالی گرشک در جریان یک حمله 10 نیروی خارجی را به قتل رسانیدند. ادعاهایی هایی که از سوی مقامات رد شده است. مقامات امنیتی در شمال افغانستان تایید کردند 3 تن از کارمندان اداره امنیت ملی و 1 تن از سربازان پلیس در ولایت جوزجان کشته شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این افراد در قریه قوچی در 20 کیلومتری شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در نتیجه درگیری با مخالفین موصله دولت کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، کاروان اکمالاتی نیروهای افغان در ولایت سرپال مورد حمله موصلهانه قرار گرفته است. محمد بلال نیرم قمندان امنیه ولایت سرپال با تایید این خبر امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این حمله سوی مخالفین موصله دولت صورت گرفته است، 2 تن از سربازان پلیس زخمی شدند. در این حال طالبان گفتند در این حمله 2 تن از افراد پلیس کشته شدند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی رد شده است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار می گویند که یک جنگجوی خارجی را که با مخالفین یک جا بود بازداشت کردند. علی شاه پکتیاوال قمندان امنیه ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفته است که این شخص از اتباع کشور گانا است که روز گذشته در شرق ننگرهار همراه با 2 تن از همراهان افغان خود یک جا با مقدار اسلحه و مهمات بازداشت گردیده است. قمندان امنیه ولایت ننگرهار همچنان گفته است که در این مورد تحقیقات بیشتر صورت می گیرد. گفته شده است که از این منطقه به هنگام تلاشی 38 میل اسلحه نیز به دست آمده، اما کسی در ارتباط با این قضیه بازداشت نشده است. طالبان موصله تا اکنون در مورد تبصره نکردند. همزمان با فراغت صدها تن از شاگردان از حربی شوانزه در کابل، مقامات می گویند که آنان می توانند در آینده با ادامه آموزش های عالی در اکادمی ملی نظامی با کورس افسران جوان با عنوان کادرهای اردوی ملی در جزوتام های اردوی کشور مصدر خدمت شوند. بروز پنجشنبه در دومین دوره فراغت شاگردان از حربی شوانزی برای 363 تن از پسران جوان اسناد فراغت توزیع شد. مقامات دولتی ولایت تخار میگویند 14 تن از زندانیان در این ولایت به فرمان رئیس جمهور افغانستان از زندان آزاد شدند. محمد وزیر یک تن از مسئولین اداره تارنوالی ولایت تخار امروز بر رادیو آزادی گفت در این حال مدت حبس 57 تن دیگر از زندانیان شهر طالقان مرکز ولایت تخار کم شده است. در خبر آمده است که به تعداد 393 تن زندانیان در این زندان باقی ماندند که در آن محبس به سر می برند. وزیر مالیه افغانستان می گوید که برای باشندگان ولایت فرا یک پروژه تهیه آب آشامیدنی به اجرا گذاشته می شود. دکتر عمرزا خیلوال که امروز به ولایت فرا سفر کرده است به خبرنگاران گفت که این پروژه به زودی آغاز می شود و 10,000 تن از باشندگان ولایت فرا از آن مستفید خواهند شد. بعد از اون که ویکی‌لیکس اسناد محرمی را افشا کرد که بر اساس آن ناتو پلان‌های مخفی را برای دفاع از کشورهای بالتیک طرح نموده است، مسکو می‌گوید از ناتو خواهان تشریعات در مورد می‌شود. رسانه‌ها از قول سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفتند مسکو در مورد افشای این اسناد سوال‌های دارد و حق هم دارد جواب‌های را در زمین اخذ کند. در این حال اندش فاگ راسموسن سرمنشی ناتو امروز بار دیگر تأکید کرد که ناتو روسیه را همچون یک تهدید نمی‌بیند. راسموسن همچنان از تبصره در مورد اسناد افشا شده ی ویکی‌لیکس خودداری کرد. دیمیتری روگوزین نماینده ناتو در روسیه نماینده روسیه در ناتو در آغاز این هفته گفت اگر اسناد افشا شده واقعیت داشته باشند از ناتو خواهد خواست پلان دفاعیش را از کشورهای بالتیکوم لغو کند. وزارت خارجه روسیه امروز گرجستان را متهم به تحریک مسکو نموده گفت تبلیسی با وارد نمودن اتهامات بر یک افسر اردوی روسیه که گویا وی در سلسله از انفجارات در گرجستان دست داشته است مسکو را تحریک می کند. مقامات گرجستان در آغاز این هفته 6 فرد گرجی را به اتهام حملات انفجاری در آن کشور دستگیر نموده و گفته شد که در گماشتن این افراد یک کارمند استخبارات اردوی روسیه دست داشته است. پلیس آلمان میگوید یک مرکز کلتوری اسلامی در برلین امروز هدف یک حمله انفجاری قرار گرفت. این ششمین بار در جریان این سال است که مراکز اسلامی در آلمان مورد حملات قرار میگیرند. این بم آتشی قبل از آن که مقامات به محل حادثه برسند خودش خاموش شد. این مرکز کلتوری مذهبی در برلین مربوط ایرانی های مقیم در آن شهر است. شهر یدای اسپانیا امروز اولین شهر آن کشور شد که پوشیدن حجاب اسلامی در محلات رسمی را منع قرار داد. یدا که در ایالت کاتالونیا موقعیت دارد این قانون را در ماه می امسال نافذ کرد ولی کندی موجود در سیستم اداری منتج به آن شد که لازم الاجرا شدن این قانون به تعویق افتد. بر اساس تحقیقات جدید ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی از هر 4 نفر در جهان یک تن آنها سال گذشته رشوه پرداختند. سازمان شفافیت بین المللی که بر مسائل مربوط به فساد اداری در جهان نظارت می کند گفته است که بیشترین موارد رشوه خوری ها در افریقای مرکزی و جنوبی، شرق میانه و افریقای شمالی گزارش شده است. در جمهوریت های سابق اتحاد شوروی 32% کسانی که در این تحقیقات ترانسپرنسی انترنشنال دخیل بودند گفتند که سال گذشته حداقل یک بار رشوت دادند.
خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل شنیدین. اینجا رادیو آزادی ساعت 6:38 دقیقه شام. در ادامه این مجله خبری در گزارش‌هایی که برایتان گرد آورده می‌شنوین که هفته‌های ارزیابی استراتژی آمریکا در افغانستان هر هفته آینده منتشر می‌شود. بحث ها در ارتباط به افتای ولسی جرگه افغانستان و اعتراض کاندیدان همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی نیز به تازگی نظر محتاطانه در مورد افتتاح شورای ملی ابراز کرده. سروی تازه ملل متحد در 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که هنوز حقوق زنان در این کشور نقض می‌شود. معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:
من فکر میکنم این گزارش خودش میتونه که یک زمینی بسیار خوبی حقوقی را برای دولت فراهم کنه که تا اونا بتونن اقدامات بعدی را در این راستا بردارن.
و وزیر مالیه افغانستان میگوید که در آینده نزدیک برزش 10 میلیون دلار یک شبکه آبرسانی از بودجه وزارت مالیه در ولایت فرا ساخته میشود. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه و 100.5 اف ام صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستم که من خالد ربیب در خدمت شما عزیزا قرار دارم. یافته های ارزیابی استراتژی ایالات متحده آمریکا راجع به جنگ افغانستان در هفته آینده منتشر می شود. انتظار می رود در ارزیابی نظر اداره اوباما راجع به بعض پیشرفت های نیروهای آمریکایی و ناتو در جنگ افغانستان منعکس گردد، ولی گمان نمی رود تا کدام تغییر مهمی در عملیات جنگی به عمل آید. قرار است ایالات متحده آمریکا و ناتو مسئولیت تامین امنیت را به قوای افغان در جولای سال 2011 میلادی آغاز و این پروسه را تا ختم سال 2014 میلادی تکمیل نمایند. در این ارزیابی همچنان استراتژی غرب بالای پاکستان، جایی که مقامات آمریکایی امیدوارند پایگاه‌های مصون طالبان و سایر شورشیان را از بین ببرند، شامل میباشد. آژانس خبری رویترز گزارش تحلیلی دارد که فشردهان را از غفور متین مشنویم.
چند سناریو یا دورنما راجع به این که در 6 ماه اول سال 2011 میلادی استراتژی جنگ چگونه پیش خواهد رفت پیش بینی شده است. 1. سناریو یا دورنمای بهبود امنیت و حکومتداری. ایالات متحده آمریکا گفته است تحرک طالبان را در بعضی از مناطق افغانستان متوقف ساخته و پست‌های امنیتی را در ساحات شهری مانند کابل و قندهار توسعه داده است. در بهترین حالت دورنما برای ایالات متحده آمریکا و متحدین آن با داشتن 150,000 عسکر در افغانستان این است که زون‌های امنیتی را توسعه بدهند، شورشان طالب را از ساحات و مراکز نفوذ بیرون کنند تا تجارت و حکومتداری عاری از تهدید و ارغاب طالبان از سر گرفته شود. در این سناریو یا دورنما استراتژی ناتو این است تا یک حکومت بیشتر جوابده و شفاف ایجاد شود، فساد اداری همگیر کاهش پیدا کند و افغانها به خدمات اساسی مانند صحت و معارف دسترسی پیدا کنند. در عین زمان نیروهای امنیتی افغان تربیت شوند و تعدادشان که فعلا حدود 268,000 است تا اکتبر سال آینده به 306,000 برسد. در چنین حالت اردو و پلیس افغان می توانند امنیت را در شهرها و قریه‌های سر تا سر افغانستان تامین و جلو حمایت از طالبان را بگیرند. 2. سناریو یا دورنمای بیبودپذیری و پیشرفت مخالفین. همزمان که اداره اوباما با خوشبینی احتیاط‌آمیز از پیشرفت و پاکسازی بخش‌های از افغانستان از کنترل طالبان حرف می‌زند، همچنان تصدیق می‌نماید که فعالیت‌های طالبان در سر تا سر افغانستان افزایش یافته است. در این سناریو طالبان بار دیگر باعث مخالفینی بیشتر مهلک و خطرناک ظهور میکنند، مامورین محلی غیر فعال و بی‌رویه میشوند، پیشرفت‌هایی که در امور اقتصادی و حکومتداری تا کنون صورت گرفته از بین می‌رود و واشنگتن از فشارهایش بالای پاکستان در جهت جلوگیری از گروه‌های شورشی کمتر نتیجه به دست می‌آورد. در چنین حالت حکومتداری ضعیف‌تر می‌شود، غرب از حامد کرزی بیشتر فاصله میگیرند و اوباما با مخالفت‌های جدی‌تر اعضای حزب خود مواجه می‌گردد. 3. سناریو یا دورنمای آشفته متوسط. شاید بیشترین احتمال میان این دو مفرد یا حد اکثر واقع شدن دورنمای آشفته متوسط باشد که کار اندازه‌گیری را راجع به این که آیا استراتژی ایالات متحده آمریکا و ناتو واقعا موثر است یا خیر مشکل می‌سازد. در این نوع دورنما بعضی پیشرفت‌ها در بعضی نقاط افغانستان احتمالاً در جاهایی که عساکر متمرکز باشند صورت می‌گیرد. اما یک سرحد پرمنفذ با پاکستان با چالش‌های ضد شورش یک تصویر ناهموار خواهد داشت و شورشان طالب در بعض نقاط توانمندتر خواهند شد که قیمت آن را مردم ملکی افغانستان خواهند پرداخت. در چنین حالت کشورهای غربی مربیون بیشتر خواهند فرستاد، صفوف پلیس ملی و اردو متورم گشته و بیشتر کشته می شوند. در این زمان اندازه فساد و استکاک امنیت را به طور عموم ضعیف خواهد ساخت و تلاش ها برای بازسازی به علت وضع امنیتی محدود خواهد ماند. خلاصه که بعد از 9 سال کار و تلاش و میلیاردها دلار مصرف، نتیجه بی برکت و ضعیف خواهد بود.
فشرده از تحلیل آژانس خبری رویترز را در مورد ارزیابی استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان شنیدین. انتظار می رود که یافته های این ارزیابی هفته آینده منتشر شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
بحث ها و ابراز نظرها در مورد افتتاح ولسی جرگه افغانستان و اعتراض کاندیدان معترض در این خصوص همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی نیز به تازگی نظر محتاطانه در مورد افتتاح شورای ملی ابراز کرده. کاندیدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برنده اعلان شدند خواستار افتتاح پارلمان هستند، اما کاندیدان معترض آن را قبول ندارند. حمید پژمان از کابل گزارش میدهد.
با آنکه نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه حدود در روز قبل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان گردید، اما تا هنوز در مورد سرنوشت شورای جدید و افتتاح آن بحث‌های داغی وجود دارد. از یک سو کاندیدان معترض از عدم شفافیت در انتخابات و اعلان نتایج آن سخن می‌زنند و سوی دیگر کاندیدانی که برنده انتخابات اعلام شدند می‌خواهند تا ولسی جرگه جدید افتتاح شده و با کار آغاز کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که وظیفه افتتاح کار شورای ملی جدید را دارد در مورد محتاطانه صحبت کرده و شام چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت.
در مورد پارلمان آینده افغانستان و افتتاح ولسی جرگه، رئیس جمهور افغانستان در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و مصالح اولیای کشور عمل میکند. در حالی که لوی سانوالی و قضای افغانستان در مطابقت با قانون اساسی افغانستان به حل قضایایی که به اونا پیش میشه کار خود پیش میبرند، وظیفه ما در این حالی است که باز هم در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و مصالح اولیای کشور اقدامات رو بکنیم که وجیبی است و وظیفه قانونی.
پیش از این لوی سانوالی افغانستان گفته است که شکایاتی را از کاندیدان و مردم در مورد انتخابات و مشکلات آن دریافت کرده است که سرگرم بررسی این شکایات و اعتراضات کاندیدان است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که به همه شکایات رسیدگی صورت گرفته و باید کار شورای جدید به زودی آغاز شود. احمد ضیا رفعت، یک عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد آغاز کار شورای ملی جدید چنین میگوید.
تمام مرحله های حقوقی و قانونی انتخابات افغانستان پیموده شده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که با غوغای سیاسی این شخص یا آن نهاد گشایش پارلمان تازه افغانستان انجام نشود. ما امیدوار هستیم که به زودی شاهد گشایش پارلمان باشه. به جز از چند روزی که ایجاب میکنه از لحاظ تکنیکی صرف بشه، بلافاصله باید پارلمان تازه با کار خود آغاز کنه.
کاندیدان برنده انتخابات نیز به روز چهارشنبه با برگزاری گردمایی خواستار آغاز کار فوری ولسی جرگه گردیدند. آنان گفتند که باید تا آخر ماه قوس کار افتتاح شورای ملی صورت گیرد. در غیران کاندیدان برنده دست به تظاهرات خواند زد. کاندیدان معترض نیز میگویند که نتایج انتخابات برای آنان قابل قبول نیست، زیرا به گفته یاران در برخی از مناطق به خصوص در ولایت غزنی انتخابات با صورت درست برگزار نشده است. کارشناسان امور سیاسی افغانستان نیز به این نظرند که باید مشکل به وجود آمده از نتایج انتخابات حل شود و کار شورای ملی جدید آغاز گردد، زیرا به عقیده آنان خلایی که در این شرایط حساس ایجاد می شود می تواند عواقب ناگواری برای این کشور در پی داشته باشد.
گزارش بود در ارتباط به بحث‌ها و نظرها در مورد افتتاح کار ولسی جرگه جدید افغانستان.
در گزارش
رادیو آزادی.
گزارش بعدی را احمد جعفر احمدی از کابل فرستاده و مشنویم که مقامات سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواستند به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان توجه کند. در یک سروی که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت زنان در 34 ولایت افغانستان انجام شده آمده است که هنوز هم حقوق زنان و دختران افغان در این کشور به طور چشمگیر نقض می شود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از اجرای این سروی گزارش 56 صفحه‌ای پخش کرده و در بخش از آن گفته است که آقای کرزی باید نهادهای مسئول را هدایت بدهد تا گام‌های عملی را به خاطر جلوگیری از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان بردارند.
در گزارش تازه‌ای که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه به نشر رسید گفته شده که شماری از مجریان قانون در افغانستان علاقمند تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان نیستند، اما نامی از این مقامات برده نشده است. به اساس این گزارش هنوز هم میزان خشونت با زنان در بلندترین سطح آن قرار دارد. جورجت گران مسئول حقوق بشر دفتر یونما در کابل به روز پنجشنبه به هنگام پخش این گزارش از رئیس جمهور کرزی خواست تا به نهادهای مسئول هدایت بدهد در بخش تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان اقدام کنند.
قسمی که مشاهده میکنید در این گزارش حدود 15 سفارش به حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. سفارش های عمده به آقای کرزی این است تا به طور مداوم تاکید کند که حقوق زنان در پروسه صلح، ادغام مجدد و حاشیه ملی در اولویت قرار دارد. بالای مقامات مسئول فشار بیاورد تا قانون منع خشونت علیه زنان را سریعتر تطبیق کنند و همچنان می خواهیم تا دختران که به جرم فرار از خانه زندانی هستند هرچی زودتر از حبس رها شوند.
خانم گران همچنان خواست تا عاملان خشونت علیه زنان به عدالت کشانده شوند. مقامات ریاست جمهوری از تبصره در خصوص این تقاضای سازمان ملل متحد خودداری کردند. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه گفته است با وجود که اقدامات در زمینه تأمین حقوق بشر در این کشور صورت گرفته، اما این وزارت وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در حال حاضر خشونت به بدترین شکل آن علیه زنان در این کشور وجود دارد. فهیم حکیم معاون این کمیسیون با اشاره به گزارش تازه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان چنین میگوید:
من فکر میکنم این گزارش خودش میتونه که یک زمینه بسیار خوبی حقوقی را برای دولت فراهم کنه که تا اونا بتونن اقدامات بعدی را در این راستا بردارن.
عرف و انعنات ناپسند رایج در میان اقوام مختلف افغانستان که شامل ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران می شود و عدم تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان از عواملی هستند که گفته می شود باعث فرار زنان از خانه، خودسوزی و خودکشی زنان و دختران شده است.
گزارش بود در ارتباط با سروی تازه سازمان ملل متحد که نشان می‌دهد خشونت در برابر زنان در بلندترین سطح‌ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. شنونده عزیز، فردا مصادف است با روز جهانی حقوق بشر، روز شنبه، در برنامه زیر آسمان کبوت از ساعت 3-5 بعد از ظهر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به بررسی می‌گیریم. امیدواریم که همراهی شما را با خود داشته باشیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدر ما را از رادیو آزادی میشنوین. افغانستان، پاکستان و تاجیکستان با روسیه موافقه نمودند که تلاش ها را در راه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر افغانستان از جمله هیروئین که به نظر میرسد تخمین سالانه بر اساس تخمین های سالانه سبب هلاکت 30,000 نفر در روسیه می شود گسترش می دهند. در این مورد مقامات رسمی 4 کشور دیروز در مسکو با هم ملاقات کردند. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس می شنویم.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در روسیه ویکتور ایوانوف به همتایان خود از افغانستان، پاکستان و تاجیکستان گفت: ما همسایگانی هستیم که یک پارچه زمین ما را با هم وصل می کند و ما توانایی آن را داریم که مبارزه خود را علیه این تهدید جهانی تقویه نماییم. چهار کشور صدمه دیده از هیروئین یک موافقت را در مورد از بین بردن مزارع کوکنار، تخریب لابراتوارهای تولید مواد مخدر و تبادله معلومات درباره قاچاق مواد مخدر و دست‌اندرکاران آن به امضا رساندند. روزنامه دان پاکستان می نویسد روسیه سعی دارد مشکل از پادرآورنده هیروئین را هرچه زودتر حل نماید. روسیه بزرگترین مصرف کننده هیروئین بر هر فرد در جهان می باشد و 2 میلیون معتاد دارد. اکنون به گفته مقامات بین المللی امور صحی، ویروس HIV/AIDS هم در این کشور به شکل وسیع گسترش یافته و از طریق سوزنهای ناپاک و استفاده مواد مخدر به اپیدمی و یا یک مرض فراگیر تبدیل شده است. به گفته ایوانوف، هیروئین افغانستان که در حدود 90% تریاک دنیا را تولید می کند، از سرحدات این کشور به جمهوری تاجیکستان و از آنجا به قرقیزستان و قزاقستان و در نهایت در بازارهای روسیه عرضه می شود. و اظهار داشت که از طریق پاکستان هیروئین به هندوستان، چین و دیگر کشورهای آسیایی انتقال داده می شود. ایوانوف افسود یک برچار تمام هیروئین افغانستان به روسیه می رود. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف هیروئین افغانستان را که مقدار تجارت سالانه آن در حدود 65 میلیارد دلار تخمین می شود، تهدید جدی به امنیت ملی کشورش حساب می کند. وزیر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان زرار احمد مقبل اظهار داشت که افغانستان به تنهایی نمیتواند خود را از شر تولید مواد مخدر نجات بدهد.
افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه توافق کردند تا همکاری ها را در برابر قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش بدهند. وزیر مالیه افغانستان همراه با یک هیئت امروز از ولایت فرا دیدند. گرد هدف دیدار این هیئت ارتقای مدیریت گمرک فرا و همچنان تسریع بازسازی در این ولایت خوانده شده است. عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان گفت در آینده نزدیک به ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی یک شبکه آبرسانی از بودجه وزارت مالیه در این ولایت ساخته خواهد شد. احمد شاه فدرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می‌دهد.
وزیر مالی افغانستان عمر زاخلوال هدف از سفر به ولایت فرا را ارتقای مدیریت گمرک فرا به ریاست گمرک و همچنان توجه بیشتر در عرصه بازسازی این ولایت عنوان نمود. به گفته وزیر مالی، عواید گمرکی ولایت فرا در این اواخر بیشتر شده، بنابراین آنها تصمیم دارد تا ولایت فرا را از جمله ولایت درجه دوم به درجه اول ارتقا دهد. وزیر مالی می افزاید
هدف واضحه، هغه دادی چې د نږدې نه راش هم د
هدف ما این است تا از نزدیک کار خود را بکنیم و همچنان با تجار فرا دید و بازدیدهای داشته باشیم. در ولایت غربی در گذشته تنها هرات مهم بود، اما حالا فرا هم به این سرحد رسیده است. توجهی قبلا به ولایت هرات میشد به فرا نمیشد. بنابراین در آینده ما به فرا هم توجه جدی در عرصه پیشرفت خواهیم نمود. وزیر مالیه همچنان وعده داد که در آینده نزدیک یک شبکه آب شبنینی را در شهر فرا به هزینه 10 میلیون دلار آمریکایی اعمار خواهد کرد. عمر زاخلوال همچنان گفت در مورد اعمار بند بخش‌آباد آنها تلاش‌های خود را آغاز نموده است و زمانی که بودجه کامل این بند به دست آمد کار آن را شروع خواهند نمود. وزیر مالیه همچنان افزود که در این اواخر جنس زیادی طوری قاچاقی به ولایت فرا از ایران می آید و تجار مالیه این اجناس را نمی پردازد. به گفته زاخلوال، تجار باید با آنها همکاری نماید تا بودجه دولت افغانستان از عواید داخلی تامین شود. از سوی دیگر، مردم ولایت فرا اگرچه به این سفر خوشبینند، اما می گویند که باید به ولایت فرا توجه بیشتر شود.
در ستار دارابوتی از تجار شهر فرا و مدن وزیر صاحب مالیه به فال نیک می بیری. وزیر صاحب مالیه هم به گفته خودش از جیب خود خو از جیب جمهوری اسلامی افغانستان بر ما نمی ده و درآمد فرا ماهانه گمرکات در سطح افغانستان نمونه شده. فی ماه 40 میلیون افغانی بیشتر ما درآمد داری. اگر وزیر صاحب مالی همین وعده که توسط جلوری کل روش سفیدا تجار والی و رئیس های ولایت فرا دا عملی نکنه، بر خود وزیر صاحب مالی و به مالی مالیات و ضرر میرسه.
به گفته حاجی عبدالستار، تجار فرا باید وزیر مالیه به وعده های خود عمل نماید. رادیو آزادی.
با آخرین گزارش مجله خبری امروز از ولایت بامیان، یک خبرنگار خارجی به نام مارکو ساختمان 6 مکتب را در ولایت بامیان اعمار کرده. این خبرنگار از کشور ایتالیا است. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
ساختمان ششمین مکتبی که با کمک مالی یک خبرنگار خارجی در بامیان ساخته شده است و بهره برداری سپرده شد. ساختمان این مکتب در منطقه اچقلها واقع در 35 کیلومتری شمال غرب شهر بامیان به بهره برداری رسید. انجینیر غلام حسین متین، مسئول دفتر مؤسسه شهدا ارگانیزیشن در بامیان که این پروژه را اجرا کرده است، عصر روز سه‌شنبه پس از افتتاح آن گفت:
5 صنف درسی در تعمیر وجود داره، اما 3 صنف دیگر هم که مردم به شکل خامه ساخته که جمعا 8 صنف شود.
محمد حیدر مبارز یکی از بزرگان این منطقه میگوید پیش از این مکتب این منطقه ساختمان نداشت و شاگردان این مکتب در زیر خیمه درس می‌خواندند.
سابق در منطقه ما مکتب هیچ وجودی نداشت، زیر خیمه بسیار وضعیت نادرست زندگی میکرد. فعلا همین مکتب که تعمیر شده اشتکای کشت و مکتب برابر نیست و حاضر است که میگم ما مکتب میرویم. امروز خیلی خوشحال است این اشتکای از ما.
چند تن از شاگردان این مکتب درباره این که برای مکتب آنان تعمیر ساخته شده است چون این نظری دارند.
این جانب محمد علی متعلم صنف ششم، مشکل ما همی بودن که وقتا زیر خیمه درس میخوندیم، خاک باز زیاد بود، بارش میکردن، چکک بود زیاد، یخ هم بود.
نام ما جمعه خانه خوش شدن که بریم مکتب جار کرد. از پیش مشکل داشتیم، رای ما دور بود، زیر خیمه درس میخوندیم، بسیار مشکل داشتیم.
با همین گزارش از بامیان، شرمنده عزیز، به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در خدمت شما عزیزان خواهد بود.